په پېښور کې د ورځې دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بادشاہ در سره یم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د خبرو سیدونکو له حکومت سره تر مذاکرات وروسته پرلت ختم کړی دی. په سین صبح کې د عوامي نېشنل پارټي مشر له حکومت غوښتي چې د افغانانو د نیولو لړۍ دې ودروي. او په ترکیه او شام کې د زلزلې له وجې لږ تر لږه 650 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل په خبر کې د یو ځای تن تر وشل کې دروستو د پرلت مشران وایي چې له چارواکو سره مذاکرات وکړل او احتجاج یې ختم کړی دی. یو شمېر ځایي اوسیدونکو پرون تر هغه وروسته پرلت پیل کړ چې کله د دوی په وینا امنیتي ځواکونو یو ځای تن په ډسو وواشو. یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته پرون وویل چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د جمرود په تخته بیګ پوستې یو ګاډي ته د ودرېدو اشاره وکړه خو هغه ونه درېده. دی وایي د ګاډي د نه ودرېدو په غبرګون کې سرتیرو ور باندې داسې وکړي چې پکې په لاره روان تن بلال اپریدی ولګېدو. د پرلت یو مشر اقبال افریدی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د مذاکراتو پر مهال امنیتي ځواکونو غلطي منلې او دوی به د فروری په 1 نیټه د وشل شوي تن کورنۍ ته ننواتې کوي. د ده په وینا د دې ترڅنګ حکومت د بلال افریدی کورنۍ ته د 150,000 روپو ورکولو ژمنه هم کړې ده. د خیبر پختونخوا سوابې پولیسو د جماعت د امام په ګډون د سلورو کسانو له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د مبینه تړاو په تور د نیولو ادعا کړې ده. پرون په سوابې کې د خبری کانفرنس پر مهال د پولیسو سیمه ایز مشر محمد علي ګنډاپور دعوا وکړه چې دا کسان یې د فروری په 3 نیټه شپې مهال په هند کلي کې د ځایي کونسلر عبدالرحمن چې د جماعت امام هم دی په کور کې د چاپی پر مهال نیولې دي. هغه د وسلو د نیولو دعوا هم کړې. نوموړي زیاته کړې چې د نیول شوو کسانو مشري اسرالله نمیتن کوله چې د په وینا د جنوري په 1 نیټه د پولیسو د محاصرې پر مهال ځان په چوونکو موادو الوسولې دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې لا په دې اړه سندې دی ویلي. د پاکستان په سین صبح کې د عوامي نېشنل پارټي مشر په صوبایي حکومت غږ کړی دی چې د افغانانو د نیولو لړۍ دې ودروي. شاهي سید پرون په باچا خان مرکز کې د خبری کانفرنس پر مهال ویل چې حکومت باید د اساسي بشري حقوقو په چوکاټ کې افغانانو سره چلند وکړي.
چونکہ په افغانستان کې یو وار د شلو دیر شو کال نه چلے کلا د طالبان حکومت راځي او کلا دغه نور بیا هغه انتقامی کاروایی هم کوي. بیا د ډیر خلک د یری نه راشي سه مجبورۍ نه راشي څوک علاج نه راشي او دلته سره بیا هغه د بربریت سلوس کیږي. خو بیا که رام شي نو پکار دي چې د هغې سره رویه د انساني بنیادی حقوقو په لحاظ وکړی شي د دو میاشتو سزاګانې ختم کړی شي.
سند حکومت د شاهي سید د سرګندونو په جواب کې لاهم سندي ویلي. البته سور وسې وړاندې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي و چې پولیس یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغانان نیسي چې دا د دوی قانوني حق دی. تمه ده چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف مړی نن پاکستان ته ورسیږي. پرویز مشرف د فروری په 5مه د 9 کلونو په عمر کې په دوبۍ کې مړ شو. غره ترګریز جګړه کې د امریکا مهم اتحادي وو. نوموړی په 2018 کال کې په هغه د سفري بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د درملنې لپاره هیواده تللی وو. لوړ پړو چارواکو د نیم نخولو په شرط رسنیو ته ویلي چې امکان دی د پرویز مشرف مړی نن پاکستان ته ورسي او تمه ده چې هم نن خاورو ته وسپارل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان UNHCR وایي چې د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایتونو کې داغو په زرګونو کسانو لپاره ګرمې سرپناوې برابرې کړې دي چې کورونه یې د تیر کال په زلزله کې ویجاړ شوي وو. د افغانستان لپاره د سازمان څانګې پرون په ټویټر پاڼه د سرپناو د شمیر په اړه تفصیلات نه دي ورکړي خو ویلي دي مخکې له دې چې ژمی پیل شي د پکتیکا په ګیانی ولسوالۍ کې له 2000 ډیرو کورنیو سره د نقدو پیسو او د کورنیو توکو مرستې کړې دي. او نن سهار وختي د ترکیې په جنوب او د شام په ختیځ کې یوه زوروره زلزله راغلې چې پکې د مړو شمېره لږ تر لږه 600 ته رسېدلې ده. په ریکټر پیمانه د زلزلې زور 0.8 ریکارډ شوی دی او د زلزلې له وجې ګڼو ودانیو ته هم زیان رسېدلی دی. ویل کېږي چې په سلګونه کسان لا هم تر ملبې لاندې دي او کېدای شي چې د مرګ ژوبلې شمېره زیاته شي. د شام او ترکیې ترمنځ د پولې دواړو خواو ته د زلزلې له وجې په باران او واوره کې خلک له کورونو بهر وتلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې سیمو کې ودانۍ غورځېدلې او د سلسلې جټکې لا هم دوام لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا نسی اجمل اوریدل اوس پر شوریدن کو رپورټونو ته په خیبر کې د یو کس د وژنې د پیښې پر ضد پیل شوې پرلت له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته پرون پای ته رسیدلې ده. پرلت مشران وایي ځایي چارواکو یې غوښتنې منلې او د وژل شوي کس کورنۍ ته به د ننواتې کولو تر څنګ 1.5 لک روپۍ هم ورکوي. په جمرود کې پرلت پرون تر هغه وروسته پیل شو چې کله د ځایي خلکو په وینا امنیتي ځواکونو یو کس په غلطۍ وواژه. پولیسو ویلي دوی په تخته بیگ پوستا یو گاډی ته د درېدو وویل چې هغه ونه درېد او دوی ورباندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو لاروی ووژل شو. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په جمرود کې د احتجاجي پرلت یو مشر او د کمی اسمبلی پخوانی غړي اقبال پردي تیره شپه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې ریاستي ادارو سره مذاکرات وشول او د دوی غوښتنې ومنلې.
پدې کې موږ د انتظامیه سره مذاکرات وکړو. پدې کې غراغلی او کمشنر راغلی او پدې کې چې کوم دی ډی سی او ډېر انتظامیه ډی پی او ټول مشران موجود وو. پاغې کې د کمپنسیشن اعلان وشو. پاغې کې چې کوم دی د ننوات اعلان وشو او پاغې کې مکمل چې کوم دی پدې باندې هغوی معافي وغوښته چې دا غلطي موږ نه شوې ده. نو لحاظ زموږ هم دغه ډیمانډ وو چې دا قبایل پدې سرکو باندې بې ګناه قتل کیږي ویشتل دا شی ټیک نه دی. نو نن پیدا روډونه موږ بند کړي وو. په دې کې مکمل موږ مذاکرات وکړو او دا مسله هم حل کړو.
د جمرود تحصیل یو سیاسي مشر سید نواب پردي وویل چې مذاکراتو په وخت وژل شوي بلال پردي کورنۍ لپاره خواوشه 1.5 لک روپو مالی مرسته منظوره شوه او ریاستي ادارې به د کورنۍ ننواتې هم کوي.
یو 30 لک روپے شودا پیکیج والا باور کئی بل با یو وظیفہ والا مقرر مور تھے ور سرا پر ننواتی اغا ماندے چکم قبائلی روایت مطابق با اغا ننواتی کی ایڈمنسٹریشن پولیس اور سیکورٹی فورسز دوڑا با بشمول اور سیاسی گندونا دا ٹول با ورزی دے دے الگ مور پلارنا او التا به یو قسم ننواتی کوي. نو په دې باندې موږ ټولو هغه وشو او په دې باندې احتجاج ختم شو.
د احتجاجي پرلت مشرانو ویلي چې دغه مذاکرات یې د بلال پردي د کورنۍ په خوخه کړي او دغه پرلت یې ختم کړای. د خیبر سیاسي او مدني فعالانو تور پورې کړی وو چې د فبروري په 15 نیټه بلال پردی د خپل کور په طرف روان وو چې جمرو د تخته بیګ چک پوسټ سره نږدې د امنیتي ځواکونو په ډزو ولګېد او سا یې ورکړه. د خیبر ضلعي پولیسو یو چارواکي تیره شپه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې پرون غرمې مهال امنیتي ځواکونو په تخته بیګ چک پوسټ باندې یو فیلډر ګاډي ته د ودرېدو اشاره وکړه خو هغه ونه درېد او امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې او په غلطۍ سره ترې بلال اپریدی ولګېد او په ګاډي کې سوار کسان په تیښته بریالي شوي. وژل شوي بلال اپریدی تعلق د باړې برو کمبرخیلو سره دی. نوموړي به په ریګي ماډل ټاون کې د شپې مهال دی اړیکه ولا ورځ به کور ته تلو چې هلته تخته بیګ چک پوسټ سره د دغې پیښې ښکار شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
پرون په مومندو کې ترهګرۍ د زیاتېدونکو پیښو پر ضد د ولسی پاسون تر نوم لاندې ولسی غونډه وشوه چې پکې د سیاسي ګوندونو د مشرانو او غړو ترڅنګ د سیمې خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. دوی له حکومته د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. غونډې ته هغه کسان هم ورغلي ول چې د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال یې خپلوان لا درک شوي دي چې پکې د ځینو تور د پاکستان پر پوز لګي خو پوز او حکومت دواړو دغه تورونه رد کړي دي. حکومت وایي ترهګرۍ د لمنځه وړلو تجمن دی او په دې اړه د وسلوالو پر ضد په ځینو سیمو کې ځانګړي عملیات پیل کړي دي. د دې جلسې حال د شانواز ترغزي په رپورټ کې اورو چې د یو ولادرکه کس د میرمنې په غږ پیلېږي.
عمر خان دای ول سم کال دینو او زوی می په مزدور بیا کول غب سرک باندې گاډي و څوک بس منګ دغه قوال چې منګ ل خپل قاون راګ هیڅ دم نه دی پکاد.
ته عمر خان عمر شاوخوا 15 کالو یولس کال وړاندې د شوقدر نه غایب شوه. خزه د مومند اولسی پاسون د سوري لاندې تابع شوه. د جلسې میدان ته ورغلی و او غوښتل خوندې باید پیدا شي. د فروری په 15 په صافو کې جوړ شوی جلسې له یوازې د عمر خان تبر نه بلکې دوه نور زنانه هم ورغلې وي چې دوی هم غوښتل د دوی اورک شوی خوندان دی پیدا شي. د چا د خوند ورکېدو و کاله او د چا یولس کال شوی. میر افضل صاحب دغه ورک کتنانو د کورنۍ نمائندګي کوي. خپل ورور هم څو کال وړاندې ورک شوی. مشال ریډیو ته د محمود نو د ورک کتنانو شمیره تاسو وخایله.
ما سره د 160 کسانو ډیټا ده. په دې کې تقریبا 45 کسان چې کوم دي د مومندي بیزی خوځي د ویزی او نور چې کوم دي د صافي قوم دي څلور قومونه شنواری ګربز مساوات قنداري دا چې جنې کې د روره په قسم سره ته ما چې دغه درې مېشه د واده شوی دي درې مېشته او درې مېشه بعد د خاون نو دغه یو بچی هم نشي چې دغه سره مشغول شي. اته کله دغه د خاون وشو چې هغه ورک دغه د پته نه لګي چې زما خاون مړ دی که ژوند دی.
دغه جلسه په بین خلو سبو تحصیل کې د سیمې ولس را غونډه کړې چې بګې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ناست و. د جلسې نه وروسته منظور پښتین د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل د پښتنو ټولې ستونزې یو شان دي خو له بده مرغه اختیار لرونکي بیا پښتانه د یو بله ناخبره ساتلو دپاره په میډیا بندیزونه لګولي چې ګنې د پښتنو غوږونه یو تر بله ونه رسي.
دا ټولې په هر ښار کې او په هر کلا کې او په هر سیمه کې یو شان مسلې دي. یعنې معنا د شتګردي یعنی مانا دلتا په وسایلو باندې د پردو اختیار یعنی مانا دلتا زمون د خاورې د ژوند تباهي دغه دا هر ځای پېښې دي. اوس یې دا نور تفصیلات دلته دا وژن دلته دا ورک دي دلته دا مسله ده. دا ټول د هغو تفصیلات دي زمونږ په خاوره د داسو خلکو اختیار دی چې هغه زمونږ هېڅ حق نه.
جلسه کې ګډونوال وویل د دوی یوازینۍ غوښتنه امن ده نو ژوند او روزګار به هم روان وي. په حکومتي ادارو یې غږ وکړو دوی باید د قلمګونو د ټلیفونونو مخنیوی وکړي او د هدفي وژنو په ضد ګام پورته کړي. جلسې ته د وینا نه وروسته د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان سره مشال ریډیو خبرې وکړې. نوموړي وویل ترهګري یو وار بیا پر راتلو ده او باید مخنیوی وشي.
سواد ته خلک رااله او د کم ځای نه رااله او چرته لاړه ایس پته ونه لګېده. د بنو په سی ټی ډي په دفتر باندې ترهګرو قبضه وکړله. سوکو څنګه راغلي د چا په سهولت کارې سره راغلي. دا غي نه پس په پېښور کې دومره غټه واقع وشوله. پښتانه دا شهیدان کړی شول. جماعت شهید کړی شو او د قران پاک نسخې هغه شهیدان کړی شول. مونږ ته ایس پته ونه لګېده چې دا سوک کوي. په دې وطن کې 2000 ارب روپۍ پولیس عدالتونه او فوج اخلي. فوج دې په بارډر باندې ایف سی دا پولیس ته انټیلیجنس ایجنسی دی. دا چرته دی؟ ولې پښتون خاورې ته امن نه ملاویږي؟ ولې پښتون ته امن نه ملاویږي؟
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابو کوم دغه جلسې لورغلو. نو موړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل ولسی پاتسونونه ډېره غټه او مثبت خبره ده ځکه ښکاري ولس کې بیداری راغلی او د امن او د عدم تشدد د لارې خپل حقونه غواړي.
چې د دې مظلوم قام چې پښتوني نامه ده د 50 کالو نه تاسو په خپل ویني چې ټارګټ کیږي دی په وسایل ور دی قبضه شوی دا په لکونو مسافرو ته دا روان دي. روزانه جنازې دی پورته کوي. د لوګي او د تندې ژوند دا خلک تیری. د عدم تحفظ دا خلک ښکار دی. چې د جمعات امام شهید شو زمونږ د پښتنو په هر جمعات کې په سونو قرآن شریفونه شهیدان شو خو که بیا تر جمعات امامانو ته وایې چې راووځي احتجاج وکړي بیا به نه راوځي.
میلال بادشاہ صافی او ملګری په ساپو کې دغه جلسې لپاره ډېرې ورځې کار کړی. میلال بادشاہ صافی مشال ریډیو ته وویل دې جلسې له خلکو هم ډېرې غوښتنې راوړې دي. نو هغه کومې غوښتنې؟
د دوران کورونو پر یادې راوړې دي. د ټارګټ کلک خلاف راوتې دي. تراګر خلاف راوتې دي. د بتخور خلاف راوتې دي. د ایر او د تراه ژوند دی. نو د دې نه خلک تم شوي دي.
دغه جلسه د سحر 9 بجو نه شروع شو چې تر مازیګر نه وخته پورې روانه وه. د محمدونو علاوه د نورو سیمو په خاصه توګه د باجوړ نه هم ورته ګڼ شمیر خلک ورغلي وو. ګډونوالو په لاسونو کې سپینې جنډې هم نیولې وې چې ور باندې مونږ امن غواړو لیکلې شو. دغه جلسې له د مومندو نورو سیمو د هر سیاسي ګوند کارکوونکو هم ورغلي چې زیات شمیر پکې د عوامي نېشنل ګوند پلویانو ولې د نورو ګوندونو په شمول د پاکستان تحریک انصاف نمائندګي هم پکې شامل وه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
عوامي نېشنل پارټۍ د سند صوبې پر حکومت غږ کړی چې افغانان دې نه گرفتاروي. د ګوند سند صوبې مشر شاهي سید پرون د خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې له افغانانو سره باید د اساسي بشري حقونو په رڼا کې سلوک وشي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 100 میاشتو کې د کراچۍ پولیسو سلګونه افغان کډوال نیولی چې پکې یو شمیر یې افغانستان ته بیرته لیګلی دی او سلګونه نور لا هم په زندان کې دي. حکومت وایي هغه افغانان یا افغان کډوال گرفتاروي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد ورسره نه وي. له کراچۍ نه د نیاز علي رپورټ اورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې شاهی سید ویل په سند کې قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیول کیږي. نوموړي د سند په حکومت غږ کړي چې په سند کې د افغانانو سره دی انساني چلن وشي.
چونکی په افغانستان کې یو وار د شلو دیر شو کال نه چلے دا هغه کې کله د طالبان حکومت راځي او کله د نور بیا هغه انتقامی کاروای هم کوي. بیا د ډیر خلک د ير نه راشي، مجبور نه راشي، څوک علاج نه راشي او دلته سره بیا هغه د بربریت سلوک کوي. خو بیا که رام شي نو په کار دي چې راځي سره رویه د انساني
تازه خبری غونډې په غبرګون کې د سن حکومت سنډي ویلي. خصوصا چې وړاندې د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په یو خبری غونډه کې ویلي وو په سن کې پولیس یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغانان نسی او غیر قانوني بهرني وګړي نیول دا د هغوی قانوني حق دی. شای سید دا خبری غونډه په داسې حال کې کړي چې دوه ورځې وړاندې سن هایکورټ د افغانانو په اړه هغه خواص رد کړي چې د افغان بشري حقونو د فعالانو، ښځو، ماشومانو او ناروغو سره د سم چلند ورکولو په اړه وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ د فروری په 15 په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي،
زموږ د دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغانان د کوم ژوند چې هلته په افغانستان کې خطر دی هغه باید واپس نه ولېږل شي، هغوی ته دلته څه داسې زمینه برابره چې دوی دلته ژوند وکړي، او بل د کوم افغانان چې په جیلونو کې ساتل کیږي دا کریمینلز نه دي، دا ریفیوجیز دي، د دوی لپاره باید داسې کیمپس جوړ سي. نو په دې باندې د سند های کورټ سي کم چیف جسټس او هغه زموږ پټیشن سي او هغه خارج کو او دا ریمارک سي راکو چې پاکستان سه عالمی یتیم خانه نه ده چې افغانان بپالي.
پسند کې د افغانانو د نیولو لړۍ 13 کال د جولای د میاشت 13 روانه ده. د وکیلانو او افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل په وینا په 13 میاشتو کې شاوخوا 2000 افغان کډوال پسند کې نیولې شوې دي چې پکې 1200 تر اوسه بیرته افغانستان ته استولې شوې دي او تر اوسه 3300 پورې د سن په زندانونو کې بندي. شای سید د خبری غونډې په مهال د سن حکومت څخه دا غوښتنه هم کړې ده چې د سن په کچنو سیمه کې د عملیات وکړي، هغه پښتانه غلو تختولی دی سمدستی دی را خلاص کړي.
په دې سند کې د کچا علاقه په نوم باندې یو ډاکو راج دی، هغه کې د انسن ناسمجا یا ساده پښتانه په لالچ په بنیاد او خلک دوکه کوي او هغه خپل ځان ته راغواړي او بیا غواړي او بیا ظلم بربریت کوي او په هغه کې زیاده تر غریبانان خلک. لہذا موږ د حکومت وخت نه دا فیل کوو چې خدای لپاره بھائی دا په ملک دنه بل ملک دی دا شی ختم کړي او دا کوم خلک کې نه ولې یا غمال دی دا آزاد کړي. شي
سید دا خبرې په داسې حال کې کړي چې په سند کې د ټرانسپورټرانو کاروبار کوونکو په وینا په 13 کال کې د سند په بیلابیلو برخو کې 8 پښتانه تختولې شوي چې بیا ځینې پولیسو په عملیاتو کې را خلاص کړي او ځینې کسانو کورونو په کروڑونو روپۍ بته ورکړې ده. د سند په کچنو میسمه کې د پښتنو د تختولو پر ضد 4 ورځې وړاندې په کراچۍ کې بیلابیلو کاروبار کوونکو اتحادیو په ګډه احتجاج هم کړی وو او د حکومت نه د غلو پر ضد د عملیاتو او ټولو تختولې شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. د باجوړ سره تعلق لرونکي شاولی خان چې پسند کې د تختولې شوو کسانو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي د فروری په 15 مشال لیډیو ته ویلي چې پولیسو د فروری په 2 درې کسان را خوشي کړي دي، خو د سوات مدین احسان الله او د باجوړ ذاکر الله تر وسه د غلو په قبضه کې دي.
پولیس ټارګټ اپریشن کړو، هغه کې یو حبیب الله، یو غلام علي او یو پرمان علي، دغه کسان پکې بازیاب کړی شو او دوه کسان چې کوم دي هغه اوس مزید هم په دې وخت د ډاکوانو غمال کړی دي او داغو سره اوس هم په دې وخت کې داغو په حراست کې دي. هغه نمونه ذاکر الله او احسان الله، یو تعلق د باجوړ ضلع باجوړ سره دی، یو د سوات سره دی.
بلخوا د سند حکومت او پولیس وایي چې د سند په کچنو سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي او دوی هڅه کوي چې ټول تختولې شوي کسان را خلاص کړي. په سند کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پښتون میشت سیمو خلکو د تختونې پیښې وخت په وخت راپور کیږي چې پر ضد یې په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې خلکو څو ځله احتجاجونه هم کړی دي چې پکې د سند حکومت نه د غلو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پېښور پر پولیس لائنز جمعات د جنورۍ درشمې تر ترهګر برید وروسته چې په کې لږ تر لږه څلور اتیا کسان ووژل شول او لسګونه نور زخمیان شول. د پاکستان حکومت ویلي د ترهګرۍ پېښو د مخنیوي په خاطر به له کابل او تهران سره خبرې کوي. د مرکزي حکومت یو وزیر البته د افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو خو پایلو ته هیله من نه دی او وایي چې د پاکستان او طالبانو پر ضد باید هدفي عملیات وشي. د چارو ځینې شنونکي بیا په دې اند دي چې پاکستان باید د ترهګرۍ ځپلو لپاره د سیاسي ګوندونو په صلاح مشوره یوه کوټلې تګلاره ولري. دا چې له کابل او تهران سره د پاکستان احتمالي خبرې به د ترهګرۍ د مخنیوي له چارو سره مرسته وکړي او کنه، د دې پوښتنې د ځواب لپاره زما هارون بچا دا رپورټ. د فبروري پر دریمه په پېښور کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته د نوموړي یو سلاکار د پیپلز ګوند فیصل کریم کندی رسنیو ته ویلي حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان او پټوله کې د سیمې د امنیت پر موضوع به د کابل او تهران له واکمنو سره خبرې کوي.
اس میٹنگ میں یہ بھی بات کی گئی کہ ہم اپنے
نموڑے وائی پتے گونڈا کی پر دے ہم خبر وشوا چھ منگ باید لخپلو گاونڈا ہے وادون سرا کاغا ایران دے ہو یا ہم افغانستان مذاکرات وکڑو تا دے خبرو زور با پر ہم دے ٹکی وی چھ کزمون خاور داو کد گاونڈا ہے وادون واغا دا ترہگر لپارا استعمال نشی
وہ جو ہے وہ دہشت گردی کے استعمال نہ ہو.
موږ د فبروري پر پنځمه فیصل کریم کندی ته څو واری ټلیفونونه وکړل چې له کابل او تهران سره د حکومت د خبرو د پلان په اړه معلومات ترې واخلو خو په خبرو ورسره ونه توانیدو. بلخوا اف پی خبري ایجنسی د فبروري پر پنځمه د خیبر پختونخوا د پولیسو د لوړپوړي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښول شوی ویلي کابل ته تلونکي پاکستاني پلاوی بعد افغان طالبانو له مشرتابه سره خبرې کوي. د پولیس افسر زیاته کړې د افغان طالبانو له مشرتابه څخه د مراد د هغوی مشر هیبت الله اخونزاده دی. افغان طالبانو کابل ته د پاکستانی هیئت د تګ پلان پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د فبروري پر لومړۍ نیټه په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې هغه تورونه رد کړي ول چې ګواکې د پېښور د ورستي ترهګر برید لپاره د افغانستان خاوره کارول شوې وه. نوموړي زیاته کړې وه حکومت یې د خپلو ګاونډیو په شمول ټولې نړۍ ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد نه کارول کیږي. متقی همداراز پر پاکستان غږ کړی و چې خبر پر جماعت ترهګر برید پړه پر افغان طالبانو د چولو پر ځای باید د هغه پیښې کرا پلټنی وکړي. دا چې د افغان طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ احتمالي خبرې د سیمې د امنیت له ټینګښت سره څومره مرسته کولی شي د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرمې استازي او د بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توري د فبروري پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت پر ځای د دې چې له افغان طالبانو سره په خبرو وخت ضایع کړي د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د هدفي عملیاتو یوه پالیسي باید راوړي.
کندریانو کوم حکومت راغلو دی و ایله موږ لرله چې په امن به راشي. هغه نه بعد کوم اکټیویټیز ټی ټی پی شروع کړو یا داعش طرف نه شروع شولو ټی ټی پی والا موږ خاورې او د وطن دشمنان دی او دې په خلاف ملي ټارګټ کاروایی په کار دی. پاتې شو د افغانستان حکومت خبرې هغه څه قابل نه لوا نه مدل لري چې لو اورډر سچویشن کنټرول کې دي کنټرول کوي شي. کدا کومې خبرې دي اسلام آباد د کابل اټ ټایم ری کوله کوم چې د کابل تم راغو خپل مسئله مسائل لی اگر کی صاحب دغه هلپ وکړ ته کم ټرالس خلک دی غو په خلاف د مو پالیسی چینج کول په کار.
د پاکستان حکومت د 2021 زیږدیز پروسته او میاشتو کې د افغان طالبانو په مرسته له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې پیل کړې وي. په پېښور کې خبريالو د چارو شنونکو کې شمیم شاهد وایي هغه خبرې ځکه ناکامه شوې چې پاکستانی طالبان د دې هیواد آئین او پارلمان منلو ته تیار نه دي. شاید زیاتوي پاکستان د دې ترڅنګ چې ترهګرۍ مسلې د حل په موخه یوه او کوټلې تګلاره جوړ کړي د سیمې هیوادونو سره هم په دغه اړه واقعیت بینانه خبرې وکړي.
د طالبانو خدا ویناو چې پاکستان دی د پاکستانی طالبانو سره خبرې ترې کیو غیله د لار اور کی سیاسي جماعتونو دا مسترد کړ او غوی وی چې د اول د پاکستان آئین د پاکستان پارلمان ته تسلیم کی نو هغه نه طالبانو انکار وکړ. په کار دار چې پاکستان هم خپل دن نه پالیسي چې کوم دین هغه لګی ټیک کی په کوو کې مطلب چې یو بل سره تفاهم نشته ترهګرۍ په حق لواندي په پاکستان کې پالیسی چې کوم ده نو دا یو نه ده. پکا ور چې دا خبرې ترې په کولاو میدان وشي کدا د ایران سره کیږي او کدا د وسط ایشیا سره کیږي او کدا د چین سره کیږي نو الله به دا مسله حل کیږي.
وزیر اعظم شهباز شریف د فبروري پر دریمه د اپیکس کمیټې په غونډه کې ویلي وو چې حکومت به تر هغې پاره مکین نه وي چې د ترهګرۍ مسلې په بشپړ توګه حل کړي نه وي. مرکزی حکومت په عین وخت کې هم د ترهګرۍ پر موجودو خبرو اترو لپاره د فبروري پر اوومه په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په کورم کې پرون یعنی د فبروري پر سلورمه په یو ورځ سلور ټریفیک پیښې شوې دي چې پکې دوه تنه مړه او څوارلس نور ژوبل دي. په مړو او ژوبلو کې زیاتره شمېر د ښځو دی. د ټریفیکي پیښو وجوهات د ګاډو چلولو قوانین نه عملي کول، د سړکونو خراب نظام او د ډرایورانو بے احتیاطي بدل کیږي. چارواکي هم دا مني چې په سیمه کې د ټریفیک قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي، خو زیاتوي چې زیاتره د ډرایورانو بے احتیاطي د دې ډول پیښو لامل کیږي. په دې اکلا نورحال سیمه د مشال لړیو خبریال تاریخ او رگزیرا کوي چې د یو ټرافیکي پیښې پر مهال د امدادي کارکونکو په غږونو پیلېږي.
دا اوازونه په کورما کې د مسافر وړونکو په ګاډي لګیدلې وو د مړکېدلو لپاره د بګن خلکو لخوا د شروع شوې هڅو دي. که څه هم د جمعې پر ورځ فلاین کوچ هغه ګاډی له سوځېدلو بچ نه کړی شو، خو پکې سپاره ټول مسافر یې ترې محفوظ راایستلي. په همدغه ورځ په ګوساړ کې د ټرافیکي یوه بله پېښه وشوله چې پکې دوه زنانه مړې او لس نور تنه د زیارت پر ورځ په پړاچینار کې پر بایپاس روډ له ګاډي ټکر سره یو ماشوم په مړکېدلو د کرخیلو اوسېدونکو احتجاج هم کړی وو. ځایي اوسېدونکو او مشر صوبیدار جعفر حسین وایي د دوی کله پر بایپاس روډ پروت دی، خو سره مسله دا ده چې ورباندې ډریوران ګاډي تیز چلوي او د مخنیوي لپاره اقدامات نه دی چل شوي.
یو اکسیډنټ دلته نه دی، بایپاس جوړ شولو اتم مړی وشول. ته ایمو علاقه والا څوک نه دی والی، ته ایمو کرخیلی کچکینا والا، هغه ته خپل علاقه معلومه دی. صدق علاقه کې ابدي دی، دلته سکول دی، پلانکای دی، نه نه دی، موی غام سمخ مخ کوده به څوک برداشت دا اوس ګل غنټه ور کړي دغه خچو خوري خکړي وکړ.
په کورما کې لا اکتوبر 2023 تم کال را پدې خو د ټرافیکي وو غټه پیښه شوې چې بګل صحت محکمې له خوا ورکړ شوې معلوماتو تر مخه تر او یو زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوخته. د بګن اوسیدونکو او مدني فعال ریحان او رغزی مشال لوډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي په سیمه کې د ټرافیکي پیښو کې دلو بنیادی وجیدا دي چې هغلته قوانین نه دي عملي شوي، بل د علاقې سړکونه خراب دي، ډریوران بے احتیاطي کوي او خیری د ګاډو په وخت مرمت نه کیږي.
ډرایوینګ لینسز انتهایی ضروری دی، مو خلکو سره بیخی ډرایوینګ لینسز نشته او چوک پیجندی هم نه. دلته فاټا مارچ والا اغنه پاس هم چو دا ضروری و نه ګڼلو، سو مو ته ډرایوینګ لینسز اخستل ضروری دی.
بلخوا په دغړه په برکورما کې د ضلع انتظامی مشر امیر نواز خان مشال لوډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي دا مني چې په سیمه کې د ټرافیکي قوانین سم نه دي عملي شوي، خو د ډریورانو بے احتیاطي هم زیات د پیښو سبب ګرځېدلې. امیر نواز خان زیاتوي چونکې کورما یوه قبایلي سیمه ده، نو هغلته مخکې د ټرافیکي نظام سم نه و، خو فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګړېدو پس اوس حکومت هڅې کوي چې ورو پرو قوانین وروغځوي او حالاتو ته برابر وساتي. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې پر ټرافیکي نظام د پولیسو ترڅنګ عام خلکو د پوهاوي لپاره یو کمپاین چلولو پلان هم لري.
یو سیمینار ارینج کوه چې دې کې د ډریوران او سیول سوسایټي په کې انوایټ کوه، او دې کې په مختلف حوالو سره مونږه بحث کوو، خبرې وکړو چې د دې لایسنس د دې د ټریفیک اصول، ترانسپورټ ډپارټمنټ انوالومنټ، ټریفیک پولیس انوالومنټ، دا ټول په یو ځای کې نو او د دې مخنیوي لپاره چې داسې لارې لیکه جوړ کړو چې مستقبل کې د دې ټریفیک پیښې مخنیوي وکړي شي.
په 2003 کال کې آئینی ترمیم تر منظورې دوه پس قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې چې کله ور شامل شوې، نو نور حکومتي محکمو په شمول د پولیسو اصلاحات هم شروع کړل شول، خو لا هم په پوره ډول هغه هدف نه دي ترلاسه شوی. په قبایلي سیمو کې د ټرافیکي پیښو مخه نیستلو لپاره داسې اقداماتو ته ضرورت دی چې ورسره پولیس با اختیار شي، پر قوانین عام ولس پوهاوی ولري، د سړکونو او نو نظام ټرافیکي اصولو ته برابر شي. تاریخ ورکسه مشال رادیو پیښور.
دا مشال رادیو دا.
مشال ریډیو اردن کو زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. په خیبر کې د ځای تن تر وځل کېدو وروسته د پرلت مشرانو ویلي له چارواکو سره مذاکرات کړي او احتجاج ختم کړی دی. یو شمېر ځایي اوسیدونکو پرون د فبروري پر 15مه تر هغې وروسته پرلت پیل کړل چې کله دوی په وینا امنیتي ځواکونو یو ځایي تن په ډزو وواژه. یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط مشال اډو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د جمرود په تخته بیک پوسټ کې یوه ګاډي ته د درېدو اشاره وکړه خو هغه ونه درېده او دوی پې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو لاروی ووژل شو چې دغه نوم بلال اپریدی و. د پرلت یو مشر اقبال اپریدی بیا مشال اډو ته ویلي چې د مذاکراتو پر مهال امنیتي ځواکونو خپل غلطي منلې او دوی به د فبروري پر 10مه نېټه د وژل شوي تن کورنۍ ته ننواتې کوي. د ده په وینا د دې تر څنګ حکومت د بلال اپریدی کورنۍ ته د 1.5 لک روپو ورکولو ژمنه هم کړې ده. بل خبر دا چې د خیبر پختونخوا د صوابۍ پولیسو د جماعت د امام په ګډون د څلورو کسانو له ناقانونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د مبینه تړاو په تور د هغوی د نیولو دعوه کړې ده. پرون د فبروري پر 15مه په صوابۍ کې د خبری کانفرنس په مهال د پولیسو سیمه ییز مشر محمد علي ګنډاپور دعوه وکړه چې دا کسان د فبروري پر 3مه نیټه شپې مهال په هنډ کلي کې د ځایي کونسلر عبدالرحمن چې د جماعت امام هم دی پر کور د چاپې پر مهال نیولې دي. هغه د وسلوالو د نیولو دعوه هم وکړه. مشال لډیو په خپلواک توګه د پولیسو د دعوې تصدیق نشي کولی. په صوابۍ کې په دې وروستیو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي چې پر ضد یې ځایي خلکو په وار وار مظاهرې هم کړې دي. او د پاکستان په سند صوبه کې د امنیت پارټۍ مشر شاهي سید د دې صوبې پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د نیولو یا گرفتارولو لړۍ ودروي. هغه پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت باید د اساسي بشري حقوقو په چوکاټ کې له افغانانو سره چلن وکړي. سن حکومت د شاهي سید د سرګندونو په ځواب کې لا هم سن دی ویلي. البته څو ورځې وړاندې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې پولیس یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال گرفتاروي. اوس پر شروع دونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام مشال ریډوی مجلې ته د دې اونۍ په خبرونه کې اوري چې په جلال آباد کې یو میوزیم جوړیږي. پېښور کې مفکوره اداره ځوانانو ته اترن ورخی او د خوست یو ځوان شاعر شاهین الله شاهین خبرې هم اوري چې وایي د افغانستان ځوان شاعران نوښتونه رامنځته کوي. د خبرونه کوربه نجیب عامر ده.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه ومنئ. دا اونۍ په خبرونه کې په جلال آباد کې د یو موزیم د جوړېدو د پریکړې په اړه راپور، په پېښور کې د مفکورې کلتوري مرکز لخوا د اتڼ د کورس او د خوست یو ځوان شاعر شاهین الله شاهین مرکه اوریدلی شئ. بدرګه مو کړئ. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د سراج العمارت تاریخي ودانۍ کې د ختیځ زون په کچه موزیم جوړوي. د دوی په خبره په دې موزیم کې به د ختیځو ولایتونو د بیلابیلو تاریخي دورونو آثار نندارې ته کیښودل شي. د ننګرهار فرهنګي فعالان په جلال آباد ښار کې موزیم جوړېدل مهم بولي او وایي چې ډېری تاریخي آثار به په کې خوندي او ننګرهار ته به د سیلانیانو راتګ زیات شي. نور معلومات درته زما همکار په دې راپور کې وړاندې کوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې سراج العمارت چې 100 کال وړاندې د رغونې چارې بشپړې شوې وي او همغه وخت د ننګرهار د موزیم په نوم نومول شوی وو، اوس په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي هم غواړي چې په یاد ودانۍ کې د ختیځو ولایتونو په کچ موزیم جوړ او تاریخي آثار په کې نندارې ته کېږدي. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف وایي په دې موزیم کې به پر ننګرهار سربیره د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو په کچه د بیلابیلو دورونو آثار نندارې ته کېښودل شي. نوموړی وړاندې وایي
دغه موزیم به ښایسته توګه باندې انشاءالله پرانیستلی شي. په دغه ځای کې کوشش کوو په همدغې د ودانۍ په دې ځینو برخو کې مونږ یو نندارتون هم پرانیزو چې هغې کې به انشاءالله داسې لاسي صنایع چې د هیوادوالو خپلو لاسونو ترسره کړي هغه به هم انشاءالله مونږ دلته راوړو. دا به یو داسې جامع ځای وي.
د افغانستان د ملي موزیم او لرغونپوهنې د برخې یو تن مسؤول سلطان مسعود مرادی له فرهنګي اړخه د یاد موزیم جوړېدل مهم بولي او زیاتوي چې ننګرهار یو له هغو مهمو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تاریخي آبدې او زیات شمیر تاریخي ودانۍ لري. نوموړی وړاندې وایي
په دغه موزیم کې د قبل تاریخ او تاریخي دورو آثار نندارۍ ته انشاءالله ایښودل کیږي او دا د افغانستان ملي ګټو ته ډېره فایده رسوي. دې لپاره چې خلک سیلانیان د خارج او داخل نه هلته ځي او هلته ننداره کوي سره له دې چې دوی معلومات زیاتېږي د افغانستان ملي بودیجې ته هم یو څه پیسې انشاءالله اضافه کیږي.
فرهنګي پالان په سراج العمارت کې د موزیم جوړېدل مهم بولي. یو تن فرهنګ پال الهلال هارون وایي د یاد موزیم په جوړېدو سره به تاریخي آثار خوندي او دغه سیمه به په یو سیاحتي مرکز بدل شي.
موزیمونو جوړول د تاریخي ابداتو ساتنې او همدارنګه د خپل تیر ژوند لاسته راوړنې او ترڅنګ خپل تاریخ راتلونکو نسلونو ته د انتقالولو په برخه کې دا یو مؤثره او اغېزمنه طریقه ده او ترڅنګ د سرمن کولو شو خپل فرهنګ خپل کلتور چې دی هغه ژوندی وساتو راتلونکو نسلونو په ذهنونو کې هغه کښېنو. ترڅنګ د اقتصادي اړخه هم د موزیمونو جوړول چې دی تیر عمل کېدلی شي چې ننګرهار ته د تیرو سیلانانو د جذب په برخه کې مؤثر تمام شي.
په ننګرهار کې د تاریخي آبدو او آثارو د ساتنې دا هڅې پر داسې مهال کیږي چې د خلکو په باور په دې ولایت کې تاریخي ځایونه او آثار د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي.
د مشال رادیوي مجلې ته غوږی په پیښور کې د مفکوري په نوم یو کلتوري سیړنیز مرکز وخت په وخت د موسیقي او نورو هنرونو د زده کړو لنډ او اوږدمهاله کورسونه جوړوي چې پکې نویو زده کوونکو ته د هنر د زده کړې لارې برابرېږي. دوی تازه د اتڼ د زده کړو یو لنډمهاله کورس پرانیستی و چې پکې د اتڼ د تاریخ قسمونو او زده کړې په اړه برخوالو ته معلومات ورکړل شول. ډاکټر صادق ژړک زده کوونکو ته په نظري او عملي توګه د اتڼ درس وروښودلو. مالا نوموړي سره مشال لډوي مجلې لپاره خبرې وکړې. ژړک صاحب په مفکوره کې تاسو ځوانانو ته اتڼ ښایي دا کار د کومې جذبې لمخې کوي؟
خبره داسې ده چې مفکوره له څو کلونو راهیسې په پېښور کې د خپلې ژبې او ادب او فرهنګ لپاره چې کوم کارونه کوي هغه بېلابېلو برخو کې لګیا ده کار پر مخ بیایي. نو تیره میاشت د مفکورې ملګرو زموږ په صلاح دا پریکړه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې چې سل کاله یا سل شل کاله وړاندې به اتڼونه کېدل هغه اتڼونه اوس تقریبا له منځه تللي دي. نو دوی غوښتل چې په دغه خپله سیمه کې پښتنو ځوانانو کې دغه اتڼ یو ځل بیا دود شي. نو د همدغه فکر لپاره د پښتنو کې د خپل کلتور د هم کول د اتڼ د کلتور د هم کولو لپاره موږ په مفکوره کې درې ورځې کلاسونه واخیستل او اتڼونه مې په تمرین په حساب د ډاله سره چې د لوګر یو ملګری راغلی و د هغه په مرسته درې ورځې موږ دغه د پېښور او شاوخوا ولسوالۍ ځوانانو چې په پېښور پوهنتون او ایډوارډ کالج سره تعلق لاره او شاوخوا نور ادبي او سیاسي ملګري راتله په دې اتڼ په زده کړه کې برخه اخیستله او دغه کار د همدغه خپل کلتور د بډاینې په پار موږ روان کړی دی.
نو دا خو تاسو ډیر ګلاله کار شروع کړی دی. نو ډاکټر صاحب قدم راته وایي چې اتڼ یو خدایي داد دی چې خلکو ته زده وي کنه په کوشش او تمرین سره زده کېدی شي؟
اتڼ داسې دی چې دا زموږ د کلتور برخه ده. نو چې کله هم یو کوچنی په یو کور کې را لویږي چې په هغه سیمه او منطقه کې کمکار په ولس کې دودي هغه ځوانان او هغه پیغلې اغز دکری نو دا د زکری عمل چې دی دا د خدای داد نه دی دا د ټولنې د نور وګړو څخه زده کیږي او دا د سه عام خبره ده دا هر څوک کولای شي چې اتنه زده کی بلکې هر پښتون یا هر څوک چې د هرې سیمې هغه چیرې اوسېږي د هغه ځای چاپېریال اثر پر کوي او هغه زده کیدلی شي.
یړک صاحب په پېښور کې ستاسو په خیال ځوانان له اتڼ سره څومره بلد دي او څومره علاقه ورسره لري؟
ما خو چې په خپله دا درې ورځې د پېښور او شاوخوا ولسوالیو ځوانان ولیدل چې هغوی له دې پښتني اتڼ سره څومره مینه لرله نو زما پوره باور دی چې ډېر ژر به د پېښور ځوانان که څه هم ډېر داسې پکې وو چې هغوی د ویډیو له مخې یا د نورو پروګرامونو له مخې د کاخېلو د اتڼ له مخې یا د پکتیا د ملي اتڼونو له مخې د ټي وي ګانو څخه د ویډیوګانو څخه دغه اتڼ زده کړی وو. ډېر ځوانان داسې هم وو او نوي ځوانان چې ما ولیدل خصوصا د پوهنتون ځوانان او د کالج خاص کر د کالج ځوانانو په دې کې ډېره ښه مینه ښووله او زما خیال دی چې ډېر ژر به دغه کار ګړندی شي.
ډاکټر صاحب دا اتڼ څومره قسمونه دي په دې اړه که زموږ اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي؟
دا اتڼ قسمونو خبره تپوس تا وکړي چې اتڼ څو قسمونه دي. زه خو دا وایم چې په پښتو کې څومره لهجې شتون لري څومره لهجې ګډ دودونه ویل کېږي همدومره اتڼونه په پښتنو کې وجود لري. ډول ډول اتڼونه دي او بیا په یو سیمه کې مثلا پکتیا کې په بیلابیلې سیمې دي په هغوی کې په لږ توپیر سره اتڼونه بدلیږي را بدلیږي. زموږ په وطن کاکړستان کې هم دغه اتڼونه په یوازې په کاکړو کې شپږ اووه قسمه دي. همدغسې په ناصرو کې بیلابیل اتڼونه دي په غلجیو ټبرونو کې پرګنو کې اتڼونه دي. نو زه خو دا وایم زه چې څومره بلد یم له پښتو سره چې د پښتو څومره لهجې او ګردودونه دي همدومره اتڼونه دي زیات دي. تر لهجو یې د اتڼونو تعداد شمیر زیات دی کم نه دی.
جړک صاحب دا اتڼ نارې سندرې او غاړې د فولکلور برخه ده که د دې د غزل او د نظم په شان معلوم شاعران هم شته؟
دا اتڼ غاړې چې خاص کر په ځنګړي ډول په اتڼ کې په لوی کندار کې ویلې کېږي او په پکتیا کې ویلې کېږي په کلات زابل کې ویلې کېږي دا د فولکلور برخه ده چې ځینې استادان ورته د اتڼ نارې وایي موږ ورته د اتڼ غاړې وایو. له دې علاوه سروکي او بیا په سروکو پسې ټپې پښتو لنډۍ چې ویلې کېږي دا هم د فولکلور برخه ده او کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي دا هم د فولکلور برخه ده. دا مطلق فولکلور دی په اتڼ څنګه زموږ د کلتور برخه ده دا هر چا زده دی دا د ټول پښتنو مشترک یو دود دی او دغه کې چې کومې سندرې ویل کېږي دغه فقط فولکلور پکې ویل کېږي.
ډاکټر جړک صاحب ډیره زیاته مننه چې دومره خوږې او معلوماتي خبرې مو را سره وکړلې. نو دا هم راته وایي چې د اتڼ او ورزش ترمنځ څومره ورتهوالی موجود دی. آیا اتڼ هم د ورزش په شان فائدې لري کنه؟
د اتڼ خو یو ګټه او فائده دغه ده چې دا یو زبردست تمرین دی ورزش دی د ځوانانو او پیغلانو لپاره چې هغوی یو خواته خپل کلتور ژوندی ساتي ورسره او بلې خواته ښه ورزش هم کېږي ورسره د پښتو فولکلور ته وده هم ورکوي. دغه درې اړخونه یې باید په پام کې ونیول شي.
شړک صاحب وروستۍ پوښتنه به مې دا وي چې اتڼ نړۍ ته د پښتنو د ښکلي مخ د ښکاره کولو لپاره څومره رول لوبولی شي؟ آیا زموږ د روڼ اندۍ یا روښانفکرۍ تصویر هم دنیا ته ښودلی شي کنه؟
دغه د اتڼ موږ ته د پښتنو دغه اتڼ تر اوسه پورې د سوی له میدانو یا مثلا له لوڼي علاقو دکۍ له دې سیمه راواخله کاکړستان یې راواخله بیا تر لوګره پورې زموږ ډېر کلي زموږ ډېرې سیمې داسې دي چې په هغوی کې د نرو او د ښځو ګډ اتڼ کېږي. نو دا ټولې دنیا ته دا جوتوي چې پښتانه ډېر روشن فکره او سیکولر خلک دي ځکه چې تر اوسه پورې په دوی کې دغه دود ګډ اتڼ چې د یو چا د واده یا د کوژدې په خوشحالیو کې کېږي دغه کورنۍ نجونې او هلکان په ګډه دغه اتڼ کوي. دغه د اتڼ یو ډېر لوی مثال موږ نورې نړۍ ته وړاندې کولای شو چې پښتانه تر اوسه پورې دومره روشن فکره او روڼاندې ټولنه ده.
دا مشال رادیوی مجلې ته غوږ کې شاهین الله سره خبرې کوو. شاهین الله د افغانستان د خوست ولایت یو ځوان او خوږژبه شاعر دی. نوموړی د وطن ناخوالې په خپل شعر کې انځوروي. په افغانستان کې اوسني ځوانان په زړه پورې شاعري کوي او د ځنو ځوانانو شاعري خو دومره خوږه پسته سوچا او په ټول پوره ده چې تمه یې له لویو لویو شاعرانو څخه هم نه کیږي. د هنر د شتمنۍ دوی ته خدای پاک د هغو دردونو په بدل کې ورکړې ده چې پرون ورسره د دوی مشران او نن دوی مخامخ دي، او لا هم دا نه ده معلومه چې سباون به څنګه وي. په نړۍ کې په همداسې حالاتو کې ښایسته شاعري پنځېدلې ده. بېله شکه زموږ شاعر شاهین الله هم د یاد وړ او د پام وړ شاعر دی. نن ورسره د مشال لډوي مجلې لپاره خبرې کوو. شاهین الله، په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه لنډ معلومات ورکړه، مهرباني.
مننه امیر صاحب. د مشال رډیو مجلې اوریدونکو ته سلامونه او مینه. د افغانستان له خوست شاهین الله شاهین تر څوارلسمه مې زده کړې کړي دي، او د شعر شاعرۍ سره له کوچنیوالي مینه لرم.
صحیح، تا وویل چې د شاعرۍ سره له کوچنیوالي مینه لرې، نو ستا د شاعرۍ عمر څومره دی؟
تقریبا 15 کاله بچی چې شعر لیکم، او باور وکا پرښتل ډېر کوچنیوالي د شعر سره مینه کما. څوک پوښتنه کوي زه وایم چې ما د شعر سره له مینه له وجې شعر لیکل پیل کړی.
صحیح، او دا مینه څنګه پیدا شوه د شعر سره، څنګه د پام ور واوښت؟
نه پوهېږم، یو خو داسې ذوقي مسله ده که نه. له کوچنیوالي کله په مکتب کې وم، په سټیج په ترانې ویل کېدې او ځوانانو به شعرونه ویل، ما به یو ډول عجیب احساس کوه، لکه نه پوهېږم دا به خپله برخه وي که نه، چې له کوچنیوالي مې له شعر خوند اخیسته. هغې ترانې نه به ما خوند اخیسته، او دغه وړه مینه را لویږي لویږي. او یو وخت کاروان صاحب کتاب په کور کې پیدا کېږي، او هغه سره د دې چې زه به یې معنا نه پوهېږم، هغه لفظونه مندرې او له شعر خوند و چې ما هغه کتاب بیخي زیات زیات لوست. او داسې په وخت وخت مدنورو شاعرانو شعرونه مطالعه کړل، او شعر مې وپېژنده، او بس شعر لیکل په دې وخت پیل شو.
صحیح، دا خو د شوق تر حد خبره وه. تا د کاروان صاحب کتاب ولوست، ځینې نور کتابونه به دم لوستې، خو په خپله چې د شعر ولیک هغه بیا اول ځل چا ته واوره او چیرته د خلکو ته ورساو، کنه ځان پورې د محدود ساتلی، او دا قصه راته وکړه چې ستا شاعري ستا له کتابچې نه خلکو ته څنګه ورسېده.
بلې امیر صاحب، ما ځینې ملګري درلودل، یو موږ یو څو ملګري له کوچنیوالي چې ملګري وو، او داسې هغوی پر ما او هغوی به رډیوګانو ته افوس کې زنګونه وهل، لیکونه به مولې کړ، یا به هلته کېناستو. بس دغو ملګرو ته به ما کله کله شعر وایه، او هغوی به تشویقولم چې والا ښه شعر دی که نه، چېرته اول وخت کې شاعري او ښهوالی. بس ته وایم چې ما لومړی شعرونه خپلو نږدې ملګرو ته وړاندې کړي.
تا ویلي چې رډیوګانو ته د زنګونه وهل، مشال ته خو دې کله زنګ نه دی وهلی؟
یار مشال څوک پسیږي نه، فکر کوم مشال ته به مې زنګ نه وړی. هغه دلته خوست کې نږدې رسنۍ چې دي، زه وایم چې وی نړیوالې رسنۍ ته به مې زنګ نه وي کړی. دلته همدې د خوست افغانستان مربوط نږدې رسنۍ ته به مې زنګ نه وهلی.
صحیح، تا مشال ته زنګ نه دی وهلی، خو دا د مشال تا ته زنګ وهلی، او دا د هغه هنر له برکته ده چې خدای پاک تاله درکړی دی. مونږ د هنرمندانو قدر کوو، همداسې بریالی اوسې. ښه، یو شعر به درنه واورو. زه ډېرې پوښتنې لرم، خو دا تلوسه مې ده چې شاهین الله شاهین به څنګه شاعري کوي، نو یو غزل راته اورې.
یو غزل به درته ووایم. اول ما دې کړې هېر خدان دې نه هېروي، ما دې کړې هېر خدان دې نه هېروي، نیم پات خپل داستان دې نه هېروي.
واه واه واه، ډېر ښه.
مننه. هسې بس مې ځان ته ډاډ ورکوه چې دا خوږه یاران دې نه هېروي.
هسې بس مې ځان له ډاډ ورکوه
چې دا خوږه یاران دې نه هېروي،
چې دا خوږه یاران دې نه هېروي. واه، مخکې اورو.
مننه. چرته دې خامخا وهي جانانا، چرته دې خامخا وهي جانانا، ما سره کړې قرآن دې نه هېروي. هغه کتاب ګل کرل پکې ژاړي، هغه ګلدان دې نه هېروي.
دا بیا وایه، دا بیا وایه، بیا وایه دا شعر.
هغه کتاب گل کرلے پکے جاڑی ہغا گلدان دی نہ ہیروی او زڑا لے ونائے دے خائی ہیر دکڑی خو خافر زا وجدان دی نہ ہیروی او امیر سے شیر دے چے ورورک چے ہر چر اوڑی خو خیدا ورورک چے ہر چر اوڑی خو خیدا دلو پتو دکان دی نہ ہیروی او مننا شاہین کماد زان گنی او کنا خدا ظالم جہان دی نہ ہیرے
شاہین کما د ځان غنی او کنا خدا ظالم جهان دې نه هیروي د خپل شاعری او ریدونکو د شاهین الله شاهین د خوست او په کم عمر په ښه شاعری کوي یو بل غزل مراته وای شاهین الله خوان دې وکونو زم چې بل هم ده مننه
د هله د ریدونکو په خوست
حتمان به خوښ شي
و درېګا نظر مستا مچک ګروي وہ درے گا نظر میں ستا مچک گروی وہ گئی دا سل گبین تمبک گروی پورت میں پشار وڑائی پیٹ استا دا غم غلیم تن کئی ملا میں آدک گروی منانا پورت میں پشار وڑائی پیٹ استا دا غم غلیم تن کئی ملا میں آدک گروی امیر سے دغ وقت میں زڑا شیلا تمام دنیا تو ریو ان
مہربانی
زور تک زڑمیگی کبھی استاد انگو پیچھے پیچک گروی مطلب چه زانت پکی گوری خساره ده غلطی تند ده شاهین پا غزل دک گروی
واخ واخ شاهین الله سنگ خپل تجربه ده بیانی کردی ده پکی او دیر خوگه شایری کوی او سش ده اڑباسی چه شیرو لکی سچه او گوری نو الهام در بانی باری کی
ولا یو خود سکتل دی کنا ختمن شایر خو لکه شاعر په خلا مین وی کنا یو داسې وی چې ځینې کیسې وی کنا چې سړی نشي کولای او موږ تولنه د محدودیتونه دي یا داسې خپلې کیسې چې نشم کولای یا د ملګری وینم یا د نور خالق وینم چې هغه خبره نشي کولای او په یو ډول شعر کې راځي د سړي زړه خلاص شي چې شعر ولیکي او دغه وجه ده چې شعر پیل شو او شعر رنګ لیکل کیږي
صحیح په هر موضوع شعر لیکل شي
د سوي امیر صاحب تاسو ته خپل معلومات دي چې لکه مخکې د دې ته پوښتنه جواب کوم تاسو شعرونه یا د نور لوی شاعرانو شعرونه مال وستل او تاسو ته خپل معلومات دي امیر صاحب چې ماته زین کسان میسج وکي میسنجر کې ازان وکي چې ماته او شعر ولي تا شعر خدا ته نه لیکل کی تا ډیر سخت دا تجربه کړی وي ته تا نه څو شعر واړ یا ته مجبور شوې چې شعر ولي کې شعر نه لیکل کی ډیر سخت دا نو شعر خپل راځي او کله چې خپل راشه ډیر خوب لیکل کی زه تاسو نه شم کولای او وای کوم ډیر په زور او ډیر په زور
هغه سی خوندم بیا نه کنه چې تبي شعر یا خو به له خبره تک فرمایشی شعر خو هغه سی خون بیا هم نه کوي کنه
بالکل خبر را را فرمایشی شعر خون نه کوي خبر را سره مست
سي دار ته چې په خفغان کې خشیر لیکل شي که په خوشاله کې
وای مامیر صاحب یا را خفغان کی خشیر نکل کی جو خوشحالی تو خوشحالی سے خوشحالی نخشالی کے مشیر نکل کی گئی خو ز فکر کوم خفغان کی مانا خشیر نکل کی
صحیح او دخواخ شاعران دے سوک تھی
دخواخ شاعران یو خدا خبر دا امیر سے چار تو خشیر ولی کی کنا جا سڑی خوخی گیا زین خلق بیدا سی بچو طول خشایری ہو کی دیر خشایری ہو کی نو تو وہ امان مخکې مې یادونه وکړه د کاروان شاعری
bale bale
هغه سایل خاص هم سایل دې سایل دې
رحمت شاه صاحب دې
شاعری درویش او ممتاز
درویش ترانه ممتاز
او خپل مکان اعظم دې شاعران خو هي خپل دې لري رښتیا په پښتنو کې شاعران تیر شوی دی او نو چې څوک شعر ولیکي زما خو هي دې او دغه سلور پنځو شاعران ما ډېر خوښیږي کوم چې
سید زمونږ ځوان کول څنګه شاعری کوي د افغانستان یا د پښتونخوا ځوانان شاعران چې دي د دوی شاعری د مشرانو پر تله څنګه ارزوي تاسو
یو داسې وی امیر صاحب چې په خام خ شعر لیکل شوی دی لکه د شعر عمر کنه ډیر عمر لري اوسنی ځوان شاعران که په کوزه پښتونخوا کې دی اوبر افغانستان کې دی زه وایم چې ښه شاعري کوي داسې خبرې وکړې داسې په اصطلاح په طبیعت کې داسې شایان وغږول چې پخوا چا نه وغږولي او بیخي زه وایم چې ښه شاعري کوي او یوه خوبي دا ده چې خپلې تجربې شاعرانه کوي او کوښښ کوي چې خپلې خبرې وکړي ځکه اوس وخت کې خلک پوهېږي کومه خبره چې شوی وي هغه څوک نه کوي غواړي نوې خبره وکړي او نوې تجربه شاعرانه کړي نو زه وایم چې ځوان شاعران ښه شاعري کوي او ځینې داسې وي چې که یو څوک ته ووایي چې کاش دا مړ شوی نه وای دی به څنګه شعر لیکلی وای سپین خو د دېرګو په خي څنګه شعر لیکلی دی مونږ وایو کاش مړ شوی نه وای صابر صاحب داسې نور شاعران نو که ووایم چې د ډېر عمر ډېر شي د ځوان شاعران عمر ډېر شي ډېر ښه شعر به ولیکي او رښتیا هم د دې اثر انځور به راتلونکو نسلونو ته وړاندې
بالکل بیل شکا د نن دور د پښتو ادب د شاعرۍ د پاره زرین دور دی او د نن ځوانان چې کومه شاعري کوي راتلونکي نسلونه به یاد لري او د دې دور ځوانان به په ښه نوم یادیږي او شاهین الله شاهین کتاب د چاپ شوی که نه
نه امیر صاحب کتاب نه دی چاپ شوی او نه مې داسې فکر کړی دی چې کتاب د چاپ شي ځکه زما لا اوس لکتاب چیر اوځي او زه اوس پیګم چې هر څه شی دی او په اصطلاح څنګه سړی د شعر ولیکي نو ما دا فکر ملان دی کړو نه کتاب نه درم نو
صحیح او د کوم ادبي بهیرونو سره راشه درشه لري په خوست کې یا په شاوخوا سیمو کې
په خوست کې کوم چې مال رادیو هغه مخکې مم د رادیو غان خبرو کړه سب خپرونه اورېده په هغې کې ادبي خپرونه وه دا مشاعره یې پکې خپرول او زه نه وم خبر چې دلته بهیر دی یا په اصطلاح مشاعرې کېږي هغه اول وختونو کې خوست ادبي بهیر په خوست کې چې ډېر ښې مشاعرې کړي دي او نورو ولسوالیو ته یې کتاب بښنه کړې ده او ډېرې مشاعرې پکې ترسره شوې دي خوست ادبي بهیر سره پاتې شوی یم او په سروانا دیبی بهیر سره او دلته چات بهیرونه دی مونږ خوښ کړی دی چې چاته مشاعره را کنه ملګری زنګ وهلی دی ورغلی یو نو که ووایم چې په خوست ادبي بهیر کې ما ډېر څه زده کړي دي هلته سیف مومن خدای دی او کاروان صاحب او نور لوی لوی استادان په پوهنتون راتلل به لیکچر به وړاندې کوو بیا به مشاعره کېده هلته ما ډېر څه زده کړي دي او ووایم چې د خوست ادبي بهیر سره پاتې شوی یم خوست کې دا به صحیح
د رڼاګانو د محفلونو او د رڼا د خورونکو سره په څنګ کې پاتې شي شاهین الله شاهین ډېره زیاته مننه کور دی ودان چې مونږ له دې وخت راکه یو بل شعر هم راته واوروئ بیا به خدای پاماني وکړو
قربان یو شعر به ووایم اولینه چې هسې خوشې مې راځي ګریوان ته اوښکې کاش چې وته ته وم خپل جانان ته
اوښکې
ځمکه نن مې کې زوړن سر ولاړ دی چار وړي د وړو دکان ته اوښکې د جانان له لوري نوې خبر نشته تو یوه مې زړه سامان ته اوښکې امیر صاحب دا یو بوټی در نمرې داسې خو مکړی لږې لږې ورکوئ وجدان ته
اوښکې
مننه د دیدن په ځای مګوند ګل راشین شي د دیدن په ځای مګون د ګل راشین شي ته توم دی خالي ګلدان ته اوښکې او د ټټر ځمکه د مخ وړې نه ویاره تو یوه ما د دې زرو تان ته اوښکې او یو سړی د لیدو نه و شاهینه دا د حیرانې وړلې بېرته ځان ته اوښکې
بېرته ځان ته اوښکې ډېره مننه شاهین خان
ډېره مننه امیر صاحب چې زمو د دې وړ وبلله مو پوښتنه مو وکړه خوښ شوم امیر صاحب قربان دې د خوږ غږه او مننه له اورېدونکو او کومه خبره زمانه اکثر زیات شوی بخنه غواړم او د خوشاله او سوکاله ژوند ته هیله مې.
د دیونه مشال لډیوی مجله هم دومره وا. تر بیا خپل قربان نجیب امر ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.